द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو تب یا هم خر علی نن جمعہ د 2019 کال د دسمبر شپږم ده چې د لیندی میاشتې له 15 سره سمنخوري دا وخت په خبر کې د سارا تنیمې په کابل کې د سار اته او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمبي د مخوستان لسنیمه بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سارانه خبرونه پورسته خبری برخه کې ساسو قربایم لمړی هم سر ټیکی امریکا وایي د ایران حکومتي ځواکونو ښایي په دې وروستیو هفتو کې څه د پاسه زر تنه احتجاج کوونکي وژلي اوسي صدر ټرمپ د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي د امریکا په کانګرس کې د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د مواخذه کېدو هدایات جاري کړل هغې وویل صدر ټرمپ داسې کار کړی چې دوی ته یې بغیر له مواخذې بله لاره نه ده پرېښې او په فرانسې کې د بیلابیلو اتحادیو د احتجاج په پایله کې د پراخ کاربندیز له امله پرون د ملک اکثره چارې په ټپه درېدلې وې احتجاج کوونکي د پنشن یا تقاعدۍ پر رعایتونو کې بد بدلون اندېښمن دي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې د تیلو ګیسو او نورو خوراکي شیانو په بیو کې 12.5% زیاتوالی راغلی چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر بل هر وخت زیاته ګرانی ده د شماریاتو ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د شیانو قیمتونه یوازې په تیره یوه میاشت کې 1.3% زیات شوي دي د پاکستان د مالیاتو مرکزي وزارت په یو لنډ بیان کې دعوه کړي چې د نوي کال په لومړۍ میاشت کې به ګراني بیرته کم شي خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان اقتصادي بحران د پکتو داسې ښکاري چې ګراني به نوره هم زیاته شي امریکا وایي په ایران کې د وروستیو پراخو احتجاجونو په ترڅ کې ممکن د ایران حکومتي ځواکونو له زرو نه ډیر کسان وژلي وي د ایران د چارو دپاره د امریکا خاص استازي براین هوک په ایران کې وروستۍ حکومت ضد مظاهرې د هغه هیواد د اسلامي رژیم پر ضد تر ټولو ستر بحران وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه مظاهرې د امریکا پر ضد نه بلکې په ایران کې د واکمنې فاسد مذهبي مافیا پر ضد وي کاغلی هوک وویل یوازې په ماشهر کې چې د ایران په جنوب کې دی انقلابي سپا کم از کم 100 کسان ووژل او بیا یې مړی په ټرکونو کې نامعلوم ځای ته ولېږدول په همدې حال کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پنځمبې زیارت په ورځ پر ایران انتقاد وکړ او یې ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید د ایران په وړاندې یو څه وکړي ایران کې د نوامبر پر 15 پس له هغې پراخې مظاهرې پیل شوې چې حکومت د تیلو بیه یو ناڅاپه جګه کړه د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس مشر نانسي پلوسي د زیارت په ورځ په مجلس کې د عدلي کمیټې له مشر څخه وغوښتل چې د صدر ډونالډ ټرمپ پر ضد د مواخذې د قانوني سند پر برابرولو کار وکړي او اعلان یې وکړ چې ټرمپ خپل صدارتي اختیارات غلط استعمال کړي دي یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا د آئین څلور پوهان کانګرس ته حاضر شوي وو او دریو یې وویل چې ټرمپ د اوکراین په حواله داسې خلاف ورزي کړي دي چې د مواخذې وړ دي مخکې تر دې چې ډیموکراته نانسي پلوسي د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې د شروع کېدو هدایات جاری کړي ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې که کانګرس غواړي هغه مواخذه کړي نو دا کار دې زر وکړي چې بیا بل پړاو به یې د ریپبلیکنانو د کنټرول لاندې سینیټ کې وي او مواخذه ښایي هلته کامیاب نه شي په فرانسې کې لسګونه زره کسانو د زیارت یا پنځمبې په ورځ کاربندیز وکړ ځکه په ټول ملک کې د کارګرو اتحادیو یا یونینز د ملک د پنشن یا تقاعدۍ په سیستم کې د صدر ایمانویل مکرون له اصلاحي پلان سره په مخالفت کې کاربندیز اعلان کړی دی کارګرو او مزدورانو ته دا اندېښنه پیدا شوې چې په دې نویو اصلاحاتو سره به د خلکو د کار ورځیني ساعتونه زیات کړی شي او یا د پنشن یا تقاعدۍ رعایتونه به کم شي په همدې فکرمندۍ سره په ټول فرانسې کې د هرې برخې کارکوونکو کاربندیز وکړ او په ټول ملک کې فعالیتونه په ټپه ودرول په دې کاربندیز سره د فرانسې د ترانسپورټیشن کاروبار ودرید اکثره ښوونځي یا سکولونه تړلي پاتې شول په روغتونونو یا هسپتالونو کې ډاکټران او نرسان ډېر لږ حاضر شول او د حکومتي ادارو کارونه هم وځنډېدل په ځینو ځایونو کې د فرانس پولیسو پر احتجاج کوونکو اوښکې بهونکې ګاز هم وپاشه امریکا او شمالي کوریا د ایټمي وسلو پر سر د خبرو لپاره د ټاکلي مودې تر پای ته رسیدو وړاندې یو بل ته د زور ښکارا کولو په درشل کې دي، ځکه کوریا ګواښ کړی چې د دې مودې له پای ته رسیدو وروسته به بیرته خپل ایټمي پروګرام پیل کړي. د شمالي کوریا د پوځ مشر پاک جونګ چون ګواښ کړی چې د امریکا هر ډول پوځي اقدام ته به په خپل ځواک سره جواب ورکړي. دا سرګندونې د ناتو په سرمشیزه کې د ولسمشر ترامپ هغو خبرو ته غبرګون دی چې وی ویل کله هم اړتیا پیښه شوه نو د شمالي کوریا پر ضد به له پوځي زوره کار واخلي. بل لور ته د شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې که ولسمشر ترامپ د پیونګ یانګ پارولو ته دوام ورکړي نو دوی به هم د ترامپ اړه بیرته له سپکاوي ډکه ژبه وکاروي. او روسي خبردار چې د امریکا او برتانیې د قانون د تنفیذ چارواکو د دوو خطرناکو روسي انټرنیټ مجرمینو یا هکرانو پر ضد د فرد جرم اعلان کړی او هغوی په دې تورن کړی چې د لسو کلونو په موده کې ګڼ شمیر انټرنیټي جرمونه کړی او دغه جرمونه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لسګونه میلیونه ډالر نقصانونه رسولي دي. دا کسان ماکسیم یاکوبیتس او ایګور توراشیف دي چې یوې 2 کلن او بلې 2 کلن دي. هغوی د ایول کراپ په نامه د روسي هکرانو د ډلې مهم غړي دي او تر اوسه هم فراری پاتې دي. ویل کیږي چې دوی د یو خطرناک سافټویر په مرسته لڅلوي کړم په زیاتو ملکونو کې لسلګونو بانکونو او مالی ادارو نه څه د پاسه 100 میلیونه ډالر اغلا کړی دي. د دوغه دوه تنو پر ضد د هغوی په غیاب کې د زیارت په ورځ په امریکا او برتانیا کې فرد جرم اعلان شو. امریکا د یاکوبیس پر سر 15 میلیونه ډالر انعام ټاکلی دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویوی دیور اردیو دا و تاسو زمانکا گلا واشنطن دی سی ناوری او سمرازو تفصیلی ریپورتونو تا پسر که هم دا ایران حالات. امریکا وای چه دا ایران حکومتی دواکونو خیلی پا دیو رسوی و هفتو که چه دا پاس زر تن احتجاج کن که و جلی وسی. صدر ترامپ د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د ایران پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. ایران کې د نومبر پر 15مه پس له پراخې مظاهرې پیل شوې چې حکومت د تیلو بیه یو ناڅاپه جګه کړله. نور جزئیات د نذیر کاکړ نه په دې رپورت کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایرانی حکومت لخوا هلته د احتجاج کوونکو په ضد عملیاتو غندنه کړې او ویلي دی امریکا په ایران کې د احتجاج کوونکو سره ولاړه ده. ولسمشر ترامپ دا سرګندونی په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې له دایمي استازو سره تر ملاقات لمخه له خبريالانو سره د خبرو په وخت کړی. نوموړي وویل چې شورا باید د دغه او نړۍ ته د ورپېښ نور خطرونو په اړه اقدام وکړي چې پکې د ایراني رژیم هغه رویه هم شامل وي چې په ډیر لږ وخت کې یې په سلګونو خلک ووژل.
Hearing what's going on, I would like to see the media get involved in that and go in and see what's happening, because it's not a good situation. It's a horrible situation.
ولسمشر ترامپ وای دوی احتجاج کوونکي وژني، دوی د هغوی انټرنیټ نظام بند کړی، خلک هیڅ نه اوري چې څه روان دي. هغه وویل چې رسنۍ باید په دې کې ښکیل سي، هلته ولاړ سي او ودې ته وګوري چې څه روان دي. په دې چې دا سمه وضع نه ده، دا یو ویرونکې وضع ده. دا هغه څه دي چې ډیر ضربه د نړۍ غټه رسوایی جوړه سي. ایران ډیر خلک وژني او په بیرحم عملیاتو کې خپل په زرهاو وګړي نیولې دي، خو مطبوعات باید هرومرو منځته راسي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې امریکا به تل د ایراني ولس د ازادۍ د حقوقي مبارزې لپاره ولاړه وي، له دوی سره سم برخورد نه کیږي، ټوله پیسې په وسلو او نورو شیانو باندې ضایع کیږي او په ټوله ایران کې احتجاجونه روان دي چې ولس نه دی خوشحاله. تر دې وړاندې یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایراني امنیتي ځواکونو د احتجاجونو په مهال تر 1000 زیات کسان وژلي دي. د احتجاجونو هلته د تیلو په بیو کې د زیاتوالي له امله د نومبر د میاشتې په منځ کې شروع شوي وو. د ایران لپاره د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار براین هوک و خبریالانو ته وویل چې 2000 ایرانیان ژوبل سوي هم دي او لږ تر لږه 1000 په ایراني جیلونو کې زندانیان کړل سوي دي. نوموړی خبرداری ورکړ چې شمیرې لا نه دي معلومې په دې چې ایران معلومات تړلې دي. احتجاجونه له هغه وروسته شروع شول چې حکومت د تیلو بی تر 300% پورې زیاتې کړې او دغه مظاهرې تر 100 زیاتو ښارونو ته وغځېدې. که څه هم تهران د مرګ ژوبلو حکومتي شمیرې نه دي ورکړې، خو د بخښنې نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې لږ تر لږه د 208 مړو اسناد یې راغونډ کړي دي او ویلي وو چې په 1971 کې د اسلامي انقلاب را په دې خوا دا تر ټولو خونړي احتجاجونه وو. د ایران مذهبي واکمنانو تور لګولی چې ځینې هغه اشرار چې په خارج کې د حکومت مخالفینو سره اړیکې لري او خارج دشمنان لکه امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان د ګډوډي ذمهوار دي. د ایران واکمن ملایان وایي چې د احتجاجونو په مهال د زیاتې مرګ ژوبلې بهرنۍ اداګانې دروغ دي.
یا هم د امریکا نه یو خبر. د امریکا په کانګرس کې د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی د ټرمپ د مواخذه کېدو هدایات جاری کړي دي. هغې ویلي صدر ټرمپ داسې کار کړی چې دوی ته یې بغیر له مواخذې بله لاره نه ده پرېښي. یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا د آئین څلور پوهان کانګرس ته حاضر شوي وو او دریو یې وویل چې ټرمپ د اوکراین په حواله داسې خلاف ورزي کړي چې د مواخذې وړ دي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکني کانګرس یا اولسی ایوان سپیکرې میرمن نینسی پلوسی د زیارت پر ورځ باقاعده د صدر ټرمپ خلاف د مواخذې کاروایی شروع کولو فیصله کړې. امریکني کانګرس کې ناست ډیموکراتس نمائندگان با صدر ټرمپ د خپل څوکۍ څخه شړلو لپاره د امپیچمنت یا د مواخذې اسناد تیاروي. دې ګام سره به صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې څلورم صدر شي چې پر خلاف یې د مواخذې عمل چلیدلی وي. په داسې وخت چې د ریپبلیکن او ډیموکریټ پارټو سره تعلق لرونکي ولسی نمائندگان یو بل سره د صدر مواخذې پر سر په جنگ دي، دواړه غاړې د ولس نظر هم په پام کې ساتي. د کانګرس سپیکرې میرمن نینسی پلوسی نن په کیپیټل هیل باندې دا تاریخی اعلان کړی. میرمن نینسی پلوسی وایي د خپل قائدینو سره وفاداری خودلو او امریکا سره د مینې اظهار پر وړاندې کې نن زه خپل چیرمن نه خواست کوم چې د صدر د مواخذې په کاروای لاس پوری کړي. ډیموکریټس دا ګام د کانګرس تیری سمودی را حسیدې او روانو چې آیا واقعي صدر ټرمپ د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړی دی او یوکرین یې دې ته مجبور کړی و چې د خپل ممکنه سیاسي سیال جو بایدن په سیاسي توګه زیانمن کړي پس پورته کړی. میرمن نینسی پلوسی بیا وایي دلته په داو زموږ اولسی واک دی، صدر مونږ سره دې نه علاوه بله کومه لار نه ده پرېښودلې ځکه چې هغه یو وارې بیا د خپل ګټو لپاره زموږ انتخابي عمل ګنده کول غواړي. بل لوري ته ریپبلیکن ډله صدر سره ولاړه ده، بشمول په کانګرس کې اقلیتي ریپبلیکن ډلې مشر کیون مکارتی. کیون مکارتی وای دا هغه روز دا چې زمون کام په کمزوري کیږي. دوی یعنی ډیموکراټان خپل کرکا او دا ویرا چې راتونکو کې به انتخابات بیلی د امریکایانو د خواهشاتو وړاندې ځانتې خودلې. سر ټرمپ هم لندن برتانیا کې شوی د ناتو سرمشري زغونډه څخه واپس راستون شوی او دغلته هم د مواخذې په کاروای باندې خپل نیوکه جاری ساتلې وي. صدر ویل د مواخذه دا دروغ نور مزل نشي کولې. ریپبلیکن پارټي وړاندې دومره نو متحده سمره چې اوس تا ما داسې چرته هم نو لیدلې. په امریکا کې د صدر د مواخذه د لارې واک نشړلو حمایتیان دا کاروایی 13 ستمبر کې شروع کېدل نه راپدی خو زیات شوی او اوس نیم په نیمه یعنی 50% امریکایان غواړي چې صدر د امپیچ شي. امریکا د صدر د راتلونکو په اړه تقسیم ده او د صدر مخالفین او حمایتیان په یو تعداد کې ښکاري. رون چې د صدر ټرمپ مخالفه دی وای هغه یعنی صدر ګرم دی، په کار ده چې بهر شي، په کار وا چې په خپل وړاندې کړو. هغه یعنی صدر ټرمپ ډیر وړاندې مواخذه شوی وي. تد یو امریکایی دی او د صدر ټرمپ پلوی دی. دی وای زه د صدر د مؤاخذه خلاف يم ماته دا کار فضول خکاری زما په فکر دوی یعنی ډیموکراتس ته هغه وخت نه دغه خلاف وو کله چې هغه سوګن هم نو پورته کړي. سیړنکاران لکه د وانډربلټ یونیورسټي استاد تامس شوارتز وای د تیر سو هفتو راهسې کانګرس کې روان د مؤاخذې اورونو د ولس نظر ډیر کم بدل کړي. تامس شوارتز یاتبی د صدر خپل کار لپاره قابلیت په اړه د خلکو نظر کې ډیر غټ بدلون په نظر نه راځي. دا خبره نظر کې ساتلو سره د صدر په ټوله کارکردګۍ د خلکو سوچ کې سغټ توپیر نه دی راغلی. په کال 1940 کې د هغه وخت ریپبلیکن صدر ریچرډ نکسن د خپل صدارت نه استعفا په دې خبره ورکړې وه کله چې د واټرګیټس رسوایۍ یا د واټرګیټ سکینډل نه پس ډېر ریپبلیکن غړي د ده د حمایت نه پر شا شو. خو د جارج ټاون یونیورسټي سوزان لوبلاک تر مخه په سیاسي توګه تقسیم امریکا کې دا وخت د دواړو ګوندونو په یو خبره اتفاق به ډېر ګران کار وي. سوزان لوبلاک وای بشکا اوسنی وخت کې تقسیم ډیر زیات دی او د نکسن په مقابله کې دی وخت کې چې څه بدل دی هغه زموږ تقسیم میډیا دا هر امریکنی تن د هر چا په خبره اعتبار نه لري. ولس په حقایقو باندې تقسیم دی او دا ډیر غټه ستونزه ده. ډیموکراټان غواړي چې د روان کال اخر پورې د مؤاخذه کاروایی سرته ورسوي. پسته دی به ریپبلیکن اکثریتي سینټ کې په صدر مقدمه چلی چرته چې د صدر خپل څوکۍ څخه شړلو لپاره درې کې 2% اکثریت پکار دی کوم چې د سیړنکارانو په خیال به ډیر ګران کار وي.
راغلی زمونږ غږ له واشنگټن اوري اوس هم د افغانستان په لور. سرچینې وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته دوحې ته تللی دی. افغان حکومت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خلیلزاد سره په خبرو کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړې ته د رسیدو په لار کې باید اوربند او له افغانستان نه د باندې د طالبانو پټو مرکزونو ته سنجیده پاملرنه وشي. نور جزئیات له حکمت سروش نه په دې رپورت کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه له ولسمشر غنی، اجرائی رئیس عبدالله او نورو سیاستوالو سره په کابل کې سلا مشورې کړې. ارګوای ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د اوربند او له هیواد بهر د طالبانو د پټن ځایونو په اړه بحث کړی.
د سولې په پروسه کې او په مذاکراتو کې باید اوربند او له هیواد بهر د تروریستانو پر پټن ځایونو باندې جدي ډول بحث وشي او دا نقاط باید په جدي ډول باندې په پام کې ونیول شي.
خو اجرائی رئیس عبدالله د هغه ټاکنیز ډلې او نورو سیاستوالو بیا له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې د تاوتریخوالي د کمښت تر څنګ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان پلاوي پر تشکیل خبرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دوحه کې له طالبانو سره یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. امریکایان او طالبان تر نهه میاشتو خبرو وروسته د سولې هوکړې ته نږدې سوي ول، خو د امریکا ولسمشر په تیر سپتمبر کې دغه خبرې لغوه اعلان کړې. د سولې دغه فعال سیاستوال وایي چې د امریکایانو او طالبانو خبرې باید له هغه ځایه پیل سي چیرې چې درېدلې وې.
بین الافغانی تفاهم چې امریکایانو توافق سره کړی دی د طالبانو سره او وروسته بیا د اوربند خبره ده څلرمه برخه کې ده. زه وایم چې دا رامخت کی او دا اوربند په وکی بین الافغانی تفاهم دی د اوربند په جریان کې وسی.
د سولې څېړونکو وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به دا ځل د تیر په پرتله اسانه وي.
سره د دې چې دا ځل به د اوربند او یا د بین الافغانی مذاکرات او دغه سې نورو موضوعات په څیر اختلافي موضوعات بمې، خو فکر کوم چې دا ځل به خبرې رزلجر نتیجه ته ورسیږي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ یو تازه سروې ښیي چې 90% افغانان له طالبانو سره د سولې ملاتړ کوي او 40% وایي چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده. سروې ښیي ډیری افغانان په دې باور دي چې د ښځو زده کړې او د کوره بهر کار او د مرکزي حکومت حاکمیت هغه څه دي چې باید د سولې قرباني نه سي. حکمت سروش، کابل.
افغانستان نه یوازې له جګړې او تشددونو سره مخامخ دی، بلکې بیوزلی او غریبی هم یو څونځه ده چې د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي. په خصوص په دې وروستیو کې رپورټونه ورکړل شوي دي چې د افغانستان خلک سږ کال ډیرو مرستو یا امدادونو ته اړتیا لري. په دې باب نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مضمون خپور کړی دی چې زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې په برخه کې ورته لنډه کتنه کړې ده.
په نیټو فوجي اتحاد کې د شاملو ملکونو د سرمشرانو دورادنۍ غونډه په لندن کې ختمه شوې ده. د سرمشرانو غونډې د افغانستان په شمول په یو شمیر عالمی مسلو غور وکړو. د افغانستان په باب له د نیټو سرمشرانو افغانستان ته د اقتصادي او د فوجي امداد جاری ساتلو پخلی وکړو. بلخوا عالمی بانک هم افغانستان ته د مالی امداد د جاری ساتلو غږ کړی دی. افغانستان له د خارجي مالی امداد د جاري ساتلو په اهميت 5 دسمبر په نیويارک ټایمز اخبار کې د افغانستان د نامتو لیکوال د مجيب مشال یو تفصيلي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته عالمی بانک وایي ک افغانستان کې د قلاري راوستو د پاره یو امن لوزنامه او هم شي بیا هم به افغانستان ته د اربونو ډالرو د امداد جاري ساتل ضروری وي. مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکای افغان طالبانو سره د افغانستان د جنگ د ختمولو په غرض د یو امن لوزنامی کولو د پاره زبردست کوششونه شروع کړی دي. خو په دې دوران کې عالمی بانک خبرداري ورکړی دی چې د امن لوزنامی نه پس به هم تر ډیرو کلونو پورې افغانستان ته د اربونو ډالرو د بین الاقوامي امداد جاری ساتلو ضرورت وي. مضمون لیکي چې د امریکانو او د نیټو فوجونو تر اتلسو کالو پورې افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو په دوران کې چې په کومه بیډنګه طریقه په اربونو ډالر خرچ کړي شوی دی، د اقتصادي لحاظ سره د افغانستان په خپلو خپو د اودرولو په ځای افغان اقتصاد د خارجي امداد محتاج ساتلی دی. اقتصادي تجزیه نگاران وایي چې د افغانستان د کلیزه سرکاري اخراجاتو تخمینه 11 ارب ډالر ده. هر کله چې اقتصادیاتو کې د ډیر خوالی راتلو باوجود د افغانستان د خپلو وسیلونو دا رقم ډیر په مشکله 2.5 ارب ډالر ترسي. اخبار لیکي چې د افغانستان د کل اخراجاتو نیم په نیمه رقم په حفاظتي ځواکونو خرچ کیږي. د حفاظتي ځواکونو شمیر 3 لک دی او دوی طالبانو سره په یو سخت جنگ کې انختی دي. سرکاري چارواکي وایي خیال نه دی چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روغې راتلو نه پس به افغان فوجونو کې کبه راوستي شي، بلکې غالب ګمان دا کیږي چې دا شمیر به د طالبانو جنگیالو په افغان فوج کې د شاملولو د وجې نور زیاتیږي. بلخوا د عام افغان اولس د خیر خیګړی په کارونو د وړاندې نه د ضرورت نه کم رقمونه خرچ کولی شي. د افغان اقتصادیاتو د پورته تلو رفتار د افغان آبادی په مقابله کې ډیر سوړ دی. د افغانستان د نیم نه زیاته آبادی دا وخت د غربت ته کرخې نه لاندې جون تیری. دی سیز د قومي سلامتیا د یوې سنگینی مسلې شکل اختیار کړی دی، ځکه چې افغانستان کې د مرکزی حکومت عوامي مرسته خلکو له ورکیدونکو اسانو سره ډیره نږدې تړلې شوې ده. خلک چې څومره خوشاله وي عمره وه د حکومت مرسته کوي او دا شان حکومت به مضبوط وي. امریکای سره د امن لوزنامې کې دو او د جنگ د ختمېدو نه پس به افغان اولس د خپل حکومت نه نور زیاتې تمې لري. اخبار لیکي چې افغانستان د پاره د عالمی بانک ډایرکټر هنری کیرالی وایي ک اولس لا ورکیدونکو اسانو کې ناساپی کمی راوسته شو، نو په دې تر اوسه پورې افغانستان کې شوې کامیابی په اوبو لاهو کېدی شي. د زیاته کچې افغانستان ټول عمر په امدادونو چلیدای نشي او د دې حقیقت د اوس نه احساس پکار دی. مجیب مشال خپل مضمون کې نور لیکي چې کله امریکای په کال 2001 کې په افغانستان حمله وکړه، نو دغه وخت د افغانستان حکومتي اډانه د کلونو کلونو د جنگ د لاسا دانه وانه وه. د کال 2001 نه پس بهشکه چې یوازې امریکای نه 130 ارب ډالر افغانستان ترانه نوتل، خو د بډو رشوتونو او د ناقصه حکومتي بندوبستونو له سببه دا لوی رقم هم نه خو د افغان اولس په خرالو او نه د افغان حکومت. د افغانستان د مالیاتو یو پخوانی نائب وزیر خالد پاینده د رشوتونو په باب له د امداد ورکونکو ملکونو د دلیل مرسته کړی ده. خالد پاینده وایي چې زما او د نورو ډیرو افغانانو دا خیال دی چې اهمیت د امداد د سمروالی نه دی، بلکې اهمیت د دې دی چې دا امداد خرچ کیږي څنګه.
او وروسته رپورت هم د فرانسې په اړه. په فرانسې کې لسګونه زره کسانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ کاربندیز وکړ، ځکه په ټول ملک کې د کارګرو اتحادیو یا یونینز د ملک د پنشن یا تقاعدې په سیستم کې د صدر ایمانویل مکرون له اصلاحي پلان سره په مخالفت کې کاربندیز اعلان کړی دی. نور تفصیل یې له مجاهد جواد نه په دې رپورت کې واورئ.
په فرانسه کې د ولسمشر ایمانویل مکرون لخوا د پنجن سیستم د اصلاحاتو په وړاندې د روان ملي احتجاج په بهیر کې په لسګونو زرو کارکونکو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خپل دندې پرېښي دي. فرانسویان اندېښنه لري چې د پنجن د اصلاحاتو له وړاندې شوي سیستم سره به په میلیونونو خلک مجبور شي چې زیات کار وکړي او یا هم لږه ګټه ترلاسه کړي. په فرانسه کې د میټرو یو ډرایور ایمانویل باویتیت وایي: زه ریټایرمنټ ته نږدې یم، زه زیات د هغو همکارانو په اړه فکر کوم چې زما په سیر روان دي، لکه زما زوی او داسې نور راتلونکی نسل. زما په نظر موږ خلکو ته نشو ویلی چې تاسو به ټول عمر کار کوئ. موږ ډسپوزیبل توکي نه یو چې دوی مو تر پایه وکاروي او بیا مو اخوا وغورځوي. دا ناشونې ده. همدا ډول د ګمرک یو افسر وایي: موږ په یونیفارم کې او له وسلو سره کار کوو. موږ د ورځې او د شپې لخوا او حتی په رخصتیو کې هم کار کوو. موږ تل زیات ساعتونه کار کړی. د دغو اندېښنو له امله لاریونونه پیل شوي او نږدې ټول هیواد په ټپه ولاړ دی. د روان احتجاج له امله ترانسپورټي سیستم تړل شوی، زیاتره ښوونځي بند شوي، په روغتونونو کې د کارکوونکو شمیر کم شوی او د حکومتي خدماتو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. تر ټولو زیات سولیز لاریون په پاریس کې شوی او همدا ډول د فرانسې تر شلو زیاتو ښارونو کې لاریونونه شوي. د پاریس په ختیځ کې د ډیلا ریپبلیک له ماڼۍ سره نږدې تاوتریخوالی هم شوی، چیرې چې په زرګونو لاریون کوونکي سره راټول شوي وو. عیني شاهدان وایي ځینو لاریون کوونکو د بیا رغونې یو ټریلر ته اور اچولی او بیا پولیسو په هغوی باندې اوښکې بهوونکي ګازونه وکارول. پولیسو همدارنګه په شمال لویدیز ښار نانتس او جنوب ختیځ ښار لیون کې هم په لاریون کوونکو اوښکې بهوونکي ګازونه کارولی دي. د اتحادیو مشرانو ژمنه کړې چې تر هغو پورې به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي تر څو مکرون له خپل وړاندې کړي بدلون څخه په شانه شي. چارواکو د دغه پلان په اړه لږ معلومات ورکړي، خو د مکرون دفتر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي چې لومړی وزیر به له اتحادیو سره تر مذاکراتو وروسته دغه پلان په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړي. په فرانسه کې ستر مهم ځایونه لکه ایفل ټاور، اورسی موزیم او لورې نیمه او یا بشپړ بند و، ځکه کافي کارکوونکي نه درلودل. همدارنګه د فرانسې د تیلو اته چنځایونه هم تړل شوي او دا ویره ده چې که همداسې دوام وکړي نو ښایي د تیلو کمښت هم رامنځته شي. د ژړو جاکټونو لارونکوونکو چې د ژوند د ښه معیارونو لپاره یې د تیر کال راهیسې هره اونۍ لارینونه کول، په ګڼو ښارونو کې سړکونه هم بند کړي دي. پولیسو ویلي دوی د احتجاجونو په وړاندې په سمه توګه چمتووالی لري. د پاریس د پولیسو مشر ویلي نږدې شپږ زره امنیتي کسان په پاریس کې ګمارل شوي دي. ده هم ویلي چې د لارونکوونکو په لاره پرتو کاروبارونو ته یې د بندېدو امر کړی. په فرانسه کې به روان لارینونه د مکرون سیاسي طاقتونه چا چې د اصلاحاتو په ژمنو د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې وي وازموي. مجاهد جواد، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ ډیبر ریډیو دغه درې ساعته سرنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال راډیو خبرونه پیل شي. تاسو په خدای سپارم، ښه ورځ ولرئ.